د هوا له لارې سفر کوي. مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وې.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې، جګړې وې پر لوی لار باندې، امن نو د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه، د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیارې لوړ ټکټونه پرې کول، سل یو سل لس ډالر ټکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند وو، د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او دغه راز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زاړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
ايش ته واکسه له اسمانه لکه غشي ناشنا چی راوري.
له عمان نیازی څخه به واورو چې د پلالې انځورونه څرنګه جوړوي.
څلور ورځې، پنځه ورځې، چې هره ورځ سړی اووه ساعته یا اته ساعته کار پرې بندې وکړي، په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي.
په افغانستان کې مو د مدني فعالانو په مټ د نویو کتابتونونو له پرانیستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته، ما کتابتون شو چې پرانستل شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء خار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي، په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو خوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچا کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی، ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي دا هغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دانرجې وختو کې د کندهار یا مشاون نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي، او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي، ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو، ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپارید.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي، او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم دلې د موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر دلې راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د دا موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټول سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یکشنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سش کال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. د زیاتوي د دوی پلاوي همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي موخه نه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤول منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
وزارت په هڅو باندې غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فريدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزي په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې ښاغلی عزیزي له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت د پدیدو د
انسانان د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه،
مضمون آفرینی د ذهني عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون آفرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم یا د وایسي د پیغام خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې، جوړې، په خیر یې، که نه دا کوم مذهب سې کاروو، دا ولې نه زړیږي، دا د جذابیت لپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې، نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای چې تا وخندوي، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانشي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزي د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل،
داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون آفرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزي تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون آفرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلیږي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغه وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعري محتوا لپاره یوه بله خبره کوي، دی وایي چې زه په شعر کې له ځانه راوځم چې نوي څه پکې پیدا کړم.
یو څوک ځي په سفر کوي، یو څوک ده غواړي یو چاته څه ودی کوي، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی، دی خپل یو احساس ده چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات مونږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې زمونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بدحال په یو کوڅه کې پروت، یو البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې همدغه اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم، نو کله چې څوک وایي شعر لیکم معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توب خو یې په هر صورت، نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده یا کومه مینه یې چې کړی به یو طرفه یي او دې کې به یې ماته خوړلی، نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي. که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یې دوه طرفه یي، نو معنا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په دې شعرو کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي، مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوې ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره، ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کوي دي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو، اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې، نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري، څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې از غن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي، څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا، په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو داشنه شوې ځاله در وړي، او ته هم بیغمه ومره، اسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي، او مرغه پاتې کیدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کیدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاري دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د هماغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کورته وړلی شي، د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوي ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، څام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي، ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 4000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لیسه کې جوړ کړی دی. سیده سیمه ټول اوسیدونکي کولای شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړي دي چې په کې د سیمې او ولایتونو فرهنګ پالو، علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحماني د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړی
له خلکو څخه مهله دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي مراسم مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدی خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
ل پلالي څرنګان زورونه جوړی شي د دا ډولان زورونه استاد عمان نیاسای دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي او یا سره نندارې ته ایښودل شوي وو په دغو اثارو کې څیرې څاروي الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی په دې اړه به نور په خپل له ښاغلي نیازي څخه واورو
اول خدا د دوی زړه ته نه لوید چې دادی د غنمو د پلال نه جوړي او اکثر به فکر کاوه چې دا لړګي ده بیا چې به ډیر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثر داسې موچ ما هغه چوکاټ کړی نه و یعنی په شیشې نه لرلې په وګو به لاس لگاو ګوتې به لگاولې به به ویل وای بیا به را سره و مناله دومره خبره دا و چې دوی چې زما نه پختنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا د رنگ او د رنگ ته څنګه بدل کړی دی نو بیا موږ ته ویل چې دا فرزند سوځو ما او د حرارت په ذریعہ بدلو ما ورسته پښتنه بچ دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیس بیا اثر او جنو نور هم دا پښتنه کول دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي یا
عمان یزي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخ کړه ل دوی څخه به واورو چې تر اوسه په دې موده کې ل پلالي څومره انځورونه تیار کړی دي
زما دا د 15 کال اوسو چې دا غنه مولا پلالي نه دا اثر جوړوم په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړی دي
بیا به هم ل شاغلی نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سره جوړي چیرې چې دي نه یاره چیرې چې ما کار ور باندې کړای دا تقریبا 4 ورځې 5 ورځې 4 ورځې سره یو ساته یا 2 ساته کار په باندې وکي په دغه موده کې و چیرې جوړي یعنی چې دا چیرې هم ستدي چې ما جوړ کړی دي دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې دا سم یي چې دا را ټوټه بیا سوته ولا کیږي لا رنگ تغیر کوي او چې هغه څه چې تغوالې چې هغه باید هغه سی وسی مثلا سترګې جوړې هغه څنګه باید وسوځې مخ ته غاړه ته ویخته دي دا ټول هم دونه وخت غواړي
شاغلې نیاسی د جمهوریت پروسیو کلونو کې نوی ډیلی ته مهاجر شو حالته د مرزا خالد په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیسته و بیا په نوی ډیلی کې خپل کور سره نشته خپل ګالری جوړ کړ د وی چې کله له هند کاناډا ته کډه کوله نه شوي کولای چې خپل ټول آثار ور سره یوسي
په دغه موده کې ما ډیر زیات آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه شوي کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې کلم ګلاین دراتل دلته هغه لزان سره راوړم نو یو برخه هغه اثر چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړی وو د هند سیاسي چیرې او ځینې نور مذهبي چیرې د دوی یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې و چې هندي ځینې مرکزونه و د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما توفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نجیب کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دي، دا کایي سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زله هر کال چې په هند کې وم او دوستان چې براتلو نو ما به له افغانستانه راغوښتو. سږ کالم مم له افغانستانه راغوښتي و، ورور مې راته راوړو. بل دا کاغذي تختې دي چې په هغو باندې بخمل سری کوم، تور بخمل له هغو نه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځینې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ورپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خلل سره وړاندو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزیناو نارینه ستکون کې لري. دای له خپل زدهکونکو فیس نه اخلي. اوای د دنجونی زدهکونکې اوس د انځورګری هنر لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخې او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مینوا او همدی منی اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رڼا د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو دی به په دې خاطر مانه ترکاري اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وه زه کراچۍ ته ولاړم ما ترکاري خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې وایس ما غره ټول کړل یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ورته ورکړ او اوس هغوی شکر د دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډیرې هغه انجونې چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د الله تعالی د نازولو اولیاو ښار ته الله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. د پوزیلا وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډېر مرسته هم را سره وسی یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه، په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي. خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی. خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا اونۍ مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگ من خوگمن یا ما چ حدن لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری دمرا دت گئی دل دیدن دن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن دا
قتلیام خاموش ملک و مولا Come on.